سلامونه ستړي مشه ده سهار لس بجی دی تاسو زموږ ښه کلازاده راډیو ناوري زموږ د دې خبرونه ډیره برخه د ازید ملماو درسي سات پروګرامونو ته څنګه شوې ده چې په څو شوبو کې په پیل شو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګوزنډ د ویروس پر ضد د واکسینو کمپاین پرون دوشنبه رسمن پیل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د امن روغتیا وزارت اعلان کړی چې دا کمپاین به په ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هلمند او کندهار ولایتونو کې د څلورو او په پاتې اته ویشتو ولایتونو کې د درې ورځو لپاره وي. د دې وزارت ویاند شرافت زمان وایي په دې کمپاین کې به نږدې 12 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزنډ څاڅکي ورکړل شي. بل پلو د خیبر پختونخوا روغتیایي چارواکو ویلي د اپریل له 1 تر 20 به په 6 ځلو کې نږدې 1 میلیونه له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا ګوزنډ ویروس مثبتې پیښې ثبتېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له ایران سره به مذاکرات ښه وه. ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته کړې ده. د ایران د اټومي پروګرام او په غزه کې د اوربند په تړاو د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کوي. د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ په عمان او ایټالیا کې له 2 ځلې خبرو اترو وروسته دا لومړی ځل دی چې ټرمپ دا ډول څرګندونې کوي. بل پلو ایراني چارواکو هم تایید کړی ده چې له امریکا سره یې مذاکرات ښه وو او پرمختګ پکې شوی دی. ټرمپ او نتنیاهو 2 اونۍ وړاندې په سپینه ماڼۍ کې کتلي وو. د امریکا له سفره تر ستنېدو وروسته د اسرایلو صدر اعظم په ویډیو پیغام کې ویلي وو د او ولسمشر ټرمپ توافق کړی چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي پروګرام پر اثر مذاکرات 2 اونۍ وړاندې پیل شول. امریکا وایي ایران دې د یورانیمو له غني کېدو لاس واخلي، خو ایران بیا وایي اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري. د روسیې بیپیلوټ الوتکو توغندۍ وو یو ځل بیا د اوکراین پلازمېنه کیف او یو شمېر ښارونه په نښه کړي دي. په دې بریدونو کې په خرسون ښار کې یو تن ټپي شوی. دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغو څرګندونو یو ورځ وروسته دي چې ویلي وو هیله مندی اوکراین او روسیه په روانه اونۍ کې د سولې په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. بل پلو اوکراین د روسیې پر بلګراد ښار د توغندیو او بیپیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د دې بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې جزئیات خپره شوي نه دي. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو په ډګر کې بیا کرم ملن د اوربان په اړه څه ویلي نه دي، خو د امریکا د استازي د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی چې ویلي وو اوکراین به ونه شي کولای چې له ناټو سره یو ځای شي. تمه ده په همدې روانه اونۍ کې د امریکایي، اروپایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له روسیې سره د سولې د مذاکراتو په اړه په لندن کې ناسته جوړه شي. د راپورونو له مخې د اوکراین په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی غواړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ځل بیا وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین او روسیې ترمنځ ژر اوربند ونه شي امریکا به له دې مذاکراتو ووزي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی دی وانس او د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخو کې پرمختګونه شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې دا پرمختګ په داسې حال کې دی چې هند هڅه کوي د امریکا د لوړو تعرفو مخه ډبه او د ټرمپ د ادارې ملاتړ ترلاسه کړي. جی ډي وانس د شنبې په ورځ د غیر کاري سفر په ترڅ کې هند ته تللی دی. د امریکایي چارواکو په خبره جی ډي وانس د تاج محل لیدو ته ورغلی او په جیپور ښار کې وینا درلوده. د مودی د دفتر د بیان له مخې دواړو مشرانو د انرژۍ، دفاع او د ټکنالوژۍ په برخو کې د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ټرمپ اداره بیا وایي هند او امریکا د سوداګرۍ د دوام لپاره پر یوې حل لارې هوکړه کړې ده. نریندرا مودی د نړۍ له هغو مشرانو یو ده چې د ټرمپ د دویمې کاري دورې له پیل وروسته یې له هغه سره وکتل. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې له خواروخانه ځواب ته به تمه دی چې آیا پر ملکي اهدافو د بریدونو په تړاو اوربند ته لیوالتیا لري او که نه. زلنسکي تیر شپه په یوه وینا کې ویلي اوکرين پر ملکی اهدافو د بریدونو د درېدو په اړه پر خپل وړاندیز ولاړ دی او په دې برخه کې هر ډول خبرو اترو ته چمتو دی. بل پلو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له زلنسکي مخکې په وینا کې د لومړي ځل لپاره د اوکرين سره د خبرو اترو موضوع مطرح کړې ده. که څه هم زلنسکي په مستقیمه توګه د پوتین د خبرې ځواب ورکړی نه دی، خو په ټکو یې هر ډول خبرو اترو لپاره چې د اوکرين پر ملکی اهدافو بریدونو دروي تیار دی. امریکا په دې وروستیو کې پر اوکراین او روسیې فشار زیات کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي، خو د ایسټر یا سپیڅلي اختر له اوربند وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه له سره پیل کړي. پوتین د اپریل په 19 په یو اړخیز ډول 1.5 ساعته اوربند اعلان کړی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به اوسئ. یو ځل بیا ګرانو زده کوونکو، ستاسو خدمت ته زه حاضریږم او تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د عضوي مرکباتو ډلبندي، چې د 10مې صفې څخه پیلېږي تر 23مې صفې پورې به دوام ولري تر څو پورې. ګرانو زده کوونکو، د عضوي مرکباتو ډلبندي، که څه هم موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دی خپله د بیولوژي، طب او اوسني صنعت یو بنسټ یې جوړ کړی دی، نو د ژوندي موجوداتو د جوړښت هغه بنسټیز اجزاوې له اوبو سربیره کې داسې چې عضوي مرکبات هم وشمیرل سي. نو دا چې عضوي مرکبات د کاربن د عنصرونو یا هم د کاربن عنصر د مرکباتو څخه عبارت ده، نو خپله ویلی سو چې موږ د کاربن په عنصر کښې ژوند کوو. یعنی که چیرې وګورو موږ او تاسو، یعنی ولې عضوي کیمیا یا هم عضوي مرکبات په ټولګي باندې ویشل سوي دي یا په ګروپونو باندې ویشل سوي دي، او که ویشل سوي دي په څو ګروپونو یا په څو برخو باندې ویشل سوي دي، هره برخه یې کومې کومې برخې لري. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع اهداف هم همدا دي چې موږ او تاسو ترې ګټه واخلو او پرې پوه شو. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو عضوي مرکبات هم د هغوی شمیر چې ده کیدای شي چې له 20 میلیونو څخه زیات وجود ولري، چې د هغوی د کاربوني ځنځیرې جوړښت پر اساس باندې موږ او تاسو وایي عضوي مرکبات چې دي هغوی په دریو برخو ویشل سوي دي. لومړی ځنځیرې یا اسکلیټ یا هم سایکل یا سایکلیک، دوام کړی سایکلیک ده، او دریم هیترو سایکلیک ده، په دریو برخو باندې ویشل سوي ده. بیا ځنځیري سایکلیک چې ده هغه بیا په الفاتیک برخو ویشل سوي ده. الفاتیک بیا په دوو برخو ویشل سوي ده، یو مشبو او غیر مشبو. چې مشبو یې بیا موږ او تاسو کولی شو چې په الکانونو باندې الکینونو باندې وویشو، او غیر مشبو یې په الکاینونو او سایکلو الکانونو باندې چې کړو وویشو. او ګرانو زده کوونکو، بل هم د کډایي سایکلیک چې ده یا هم حلقوي سایکلیک چې ده، هغه بیا خپله په دوو برخو ویشل سوی دی، یو سایکل الکانون او بل یا هم سایکل الکان یا هم کاربوکسیلیک سره، چې کاربوکسیلیک بیا په دوو برخو سره ویشل سوی دی، السیکلیک ده او اروماتیک ده. او السیکلیک چې ده بیا په همدې ترتیب سره په دوو نورو برخو ویشل سوی دی، چې یو سایکلو الکانونه دي او بل هم سایکلو الکینونه دي. او روماتیک چې و ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې برخو ویشل سوی ده، بنزین، نفتالین او انترا سین سره. او درېیمه برخه ګرانو زده کوونکو د عضوي مرکباتو، هغه د هیتروسکلیک برخه وه، چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایي دا بیا په درې نورو برخو چې یو عبارت د فوران، تیوفان او پیریدین څخه، په دې درېو برخو باندې چې سوې ده ویشل سوې ده. چې هیدرو سکلیک هایدروکاربونونه چې دي یا هم دا مرکبات چې دي خپل د کاربون د اټومونو سربیره په خپل کړي کې د نور عنصرونو یا هم څو اټومونه ولري چې په ځانګړې توګه هم هغه عنصرونه عبارت د اکسیجن، نایتروجن، سلفر او داسې نور دي چې دي کېدلی شي چې هیدرو سکلیک مرکبات چې شکري جوړ کړي یا هم لاسته راوړي. والفاتی که هایدروکاربونونو او مرکبات چې دی ګرانو ته کوونکو هغه بیا چې د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د ډولونو په پام کې نیولو سره داسې په مشبو چې مشبو یې خپله لکه الکانونه او سایکل الکانونه او غیر مشبو له چې موږ او تاسو ویل الفاتی مرکبات چې دی دوی بیا په الکینونو او الکاینونو باندې ویشل شوي دي چې خپل الکانونه بیا هغه مرکبات و چې د کاربون د اټومونو ټول ولانسونه یې د هایدروجن د اټومونو په واسطه سرچشي شوي وي مشبو شوي وي او په هغوی کې د کاربون د اټومونو ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري او الکینونه بیا خپل هغه مرکبات چې دي د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري او غیر مشبو دي او په همدې ترتیب سره نور غیر مشبو هایدروکاربونونه لکه الکاینونه چې دوی خپل موږ او تاسو وایو چې په د ترتیب سره د دوی د مرکباتو په مرکبات کې د کاربون د دوه اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او د الکانونو په پرتله د هایدروجن د څلورو اټومونو او د الکینونو په پرتله به د هایدروجن دوه اټومونه چې شکیږي لږیږي او په دې ترتیب سره یو هم اوروماتیک موږ او تاسو ویل چې اوروماتیک هایدروکاربونونه چې دی بیا په خپل ترکیب کې چې دی د بنزین کړی لري لکه خپل بنزین چې د نفتالین او انتراسین چې ده نفتالین چې ده د بنزین د دوی کړون څخه او انتراسین چې ده د بنزین د درې کړي څخه چې شوی ده تشکیل شوی ده او دی په خپل منځونو کې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یو کړي چې شکوي رامنس کی یا هم د بنزین د څو کړیو د تراکم څخه کېده سي چې شي لاست راوړل سي راتو کرانو زکون کوس موږ او تاسو د عضوي مرکباتو ډلبندي موږ او تاسو ولیدله چې پر سو برخه شې اوس راځو په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونو پیژنو چې د هایدروکاربونونو چې د په بیلابیلو ډلو کې کېدای چې خپل وظیفوي ګروپونه ولري د هر وظیفوي ګروپ د هر مرکب یا هم د هر هایدروکاربون جلا وظیفوي ګروپ وجود لري لکه څنګه چې تاسو په دې جدول کې وینئ چې موږ تاسو الکان وینو یا هم الکینونز وینو چې دوی چې د کاربون او کاربون ترمنځ یوازې یو ګونې اړیکه وجود لري. د مثال په ډول موږ تاسو وایو چې د دې مرکب نوم چې شته ایتان ده. په دې ترتیب کې چیرې د الکینز یو بل مثال په ډول سره موږ تاسو ګورو د دوی وظیفوي ګروپ چې د کېدای شي چې د دوی ترمنځ څه ولري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او د دې مرکب نوم موږ تاسو وایو چې دا ایتلین یا هم ایسیتلین ویلای شو او په دې ترتیب سره کچرو ګورو دلته وظیفوي ګروپ د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې لري چې د ته بیا موږ تاسو بیوتایډین وایو یا هم بیوتا ډای وایو یا ډای بیوتای. زه ګرانو زده کوونکو اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپونه وایو چې بیلابیل ډلو کې دي کولای شي چې بیلابیل وظیفوي ګروپونو څخه استفاده وکړي او بیلابیل وظیفوي ګروپونو شتون ولري چې دا ګروپونه د کاربون او کاربون د اټومونو د اړیکو د څرنګوالي او د وظیفوي ګروپ له امله منځته راغلي دي چې د کاربون او کاربون د ترمنځ د اړیکې پر اساس باندې موږ تاسو ګورو دلته چې خپل د الکاینز مرکب کې موږ تاسو د کاربون او کاربون ترمنځ دلته یوازې یو ګونې اشتراکي اړیکه وینو چې د دې مرکب نوم د ایتان په دې ترتیب سره د دوه مرکب د کاربون او کاربون ترمنځ به تاسو ځیر سي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د دې مرکب نوم ایتلین او یا هم ایتلین د دریم مرکب یا وظیفوي ګروپ ته تاسو ګوري دلته د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې د خپل د یا هم ویل سوچ دا ایتاین ده او یا هم ویلې سوچ دا چې شي ایسیتلین ده چې د الکتروفیلیک د پاتیشن څخه یو پاتیشن پر اساس باندې ترتیب شوی ده او دلته په دا دریم وظیفوي ګروپ کې بیا تاسو ګوري د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه ده چې د مرکب نوم ته بیا موږ او تاسو وایي چې دا بیوتاداین دی او په دې ترتیب سره بنزین هم شوډلای شو چې د خپل په هایدروکاربونونو کې د هغوی وظیفوي ګروپ نه اول ګران زکون کوم ژو تاسو د قانونو هومولوګي سلسله لرو یا هم د هومولوګ سلسله لرو چې خپل هغه مرکبات د یو میتلین یا هم د یو میتلینی ګروپ په اندازې یو د بل څخه دوی تشو ولري توپیر ولري یو د بل هومولوګ بلل کیږي چې هومولوګ سلسله خپل په القانونو الکینونو او الکینونو کې کېدای شي چې وجود ولري چې د دوی د القانونو په مالیکولي فرمول کې موږ تاسو د ایتان مرکب لومړی د میتان مرکب د ایتان مرکب د بیا په دې ترتیب سره د میتان څخه شروع کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې پروپان بیوتان پینتان هیگزان هیپتان او دغه سي ادامه لري چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي او هغه چشتي نومان دي او دا هم موږ تاسو کولای شو چې په دې شمیره سره وایو یا هم ترتیب کو دا د القانون هغه هومولوګي سلسله ده چې کولای شو د دې هومولوګ په اصطلاح سره د ایزولوګ اصطلاح هم په عضوي کیمیا کې چشکو استفاده کړو. لازو ګرانو زکون کوم ژو تاسو یو هم د پوزوی کیمیا کې د عضوي مرکبونه او د هوی هایدرو کاربونونو مشتقات لرو چې هغه عبارت دي له ځینې عضوي مرکبات چې ملو تاسو د هایدرو کاربونونو او د هوی مشتقات عبارت ده د یو یا هم د څو اټومه هایدروجنونو د ځانګړو ګروپونو پر اساس باندې د ترتیب سوي دي چې یو هم اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه تاسو ویني دلته د هم وظیفوي ګروپ او پر دې وظیفوي ګروپ باندې یو څو مثالونه د لکه میتانل ایتانل او پانل بیوتانل او داسینور او نایتروجن لرونکي وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو ته کون کوچی په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې دلته د نایتروجن اټوم چې د هیترو اټومونو په توګه دلته شتون لري او د هغوی وظیفوي ګروپ موږ تاسو وینو چې په دې ترتیب سره دا کېدای شي چې داسې هم یو شکل چې شکري یا د موډل پر اساس باندې یو شکل غوره کړي. او بل ګرانو ته کون کو د عضوي مرکبات د هایدرو کاربونونو د مشتقات څخه یو هم سلفر لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې سلفر په دې ګروپونو کې د سلفر اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته په دې ګروپونو کې ترکیب شوی ده لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې په دې مثال کې یا هم په دې موډل کې ویني چې ترکیب سره او سلرم د ولې ګران زکون هغه د فاسفورس لرونکي وظیفوي ګروپونه دي چې په دې ګروپ کې موږ تاسو د فاسفورس اټوم چې د هیترو اټوم په توګه دلته کارول شوی ده یا هم شتون لري لکه څنګه چې په دې ځای کې ویني تاسو فاسفورس د هیترو اټوم په توګه سرچش شوی ده ترتیب شوی ده او دوی چې د زیات وخت کې دیسی چې د عضوي مرکبات په مالیکولونو کې د څو وظیفوي ګروپونه هم کې دیسی چې شتون ولري هغه به موږ تاسو د کې دیسی چې د څو وظیفوي ګروپونو په اساس یا هم په نوم باندې تشکرو وشیو چې هغه به مثالونه موږ تاسو په دې ترتیب سره ورکړی چې په دې ترتیب تاسو وګورئ د میتانول مرکب په دې ترتیب سره موږ تاسو داسې نور مثالونه هم شو کولای شو ورکولای شو مثالونه مثال لکه موږ تاسو چې وایي دا د فونکشنل هغه د ګروپ اساس یا د سو وظیفوي ګروپ پر اساس باندې چې د لومړی د هایدروکسیل مرکب د مونو فنګشل ګروپ په تم سره یادی چې دوام چې د هایدروکسیل د ګروپ د پولی فنګشنل ګروپ او د دریم معادله چې تاسو ویني په دې ځای کې د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي د امینو اسید او څلرم چې تاسو ویني هغه د هیترو فنګشنل ګروپ مرکب شي اسیتو اسید د چمړ تاسو د سالونه هم چې شکرله ورکړله. رازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دل وس په دې برخه کې د وظیفوي ګروپونو سره عضوي مرکبات وایو چې دلته موږ او تاسو وینو چې د هلایدونو وظیفوي ګروپونه دي کله چې د عضوي مرکبات سره چې د هلایدو وظیفوي ګروپونه چې د هغوی چې د هلوجنونو یا هم د هلوجن عنصرونو د مالیکولونو د اټومن ترمنځ اړیکه چې د هغه په مولیکولیکي ډول سره وجود لري چې د کولای سي رادیکلونه تشکیل کړي او د دې وظیفوي ګروپ په بنه سره چې شي یو فعالیت ښکاره کیاو د پاسانی سره وکولای شي چې د دې تلمنګ یو تعامل تر سره شي او هایدروکاربونونو حلجنې مشتقات شکړي لاسته راسي یا هم په وجود راسي. دوام د هایدروکسیل وظیفوي ګروپونه لرو ګران زده کوونکو، چې د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ کېدی چې د یو اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه چې شوسي جوړ شوي، یعنی په هغه کې اکسیجن اټوم یو تاق الکترون لري. او د جوړښت له مخې موږ او تاسو په دې ډول سره ویلی سو چې دا خپل د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ ده. او دریم د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ ده، چې د الدیهایدونو وظیفوي ګروپ په موږ او تاسو ویلی چې یو اټوم کاربون او د یو اټوم اکسیجن څخه تشکیل شوی ده، چې د کاربون او د اکسیجن د اټومونو ترمنځ یې دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. لکه څنګه چې تاسو د کاربونول په ګروپ شوینی چې د کاربون ترمنځ اړیکه موږ او تاسو دوه ګونې ده، او د هغوی یوه اړیکه کیدای شي چې د دوی ترمنځ د سیګما اړیکه جوړه کړي. او څلورم د کاربوکسیل وظیفوي ګروپ ته ګرانو زده کوونکو، چې د کاربوکسیل په وظیفوي ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې دا هم د دوی هغه عمومي فرمول ده، او په همدې اساس باندې موږ او تاسو وایو چې دوی چې د کاربونول ګروپ او د یو هایدروکسیل ګروپ څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. د امینو وظیفوي ګروپونه دي، چې د امینو وظیفوي ګروپ، د ایترو وظیفوي ګروپونه دي، او د تیلو ګروپ، او هم سلفایدونه دي. دا هم د ایترو هغه وظیفوي ګروپ ګرانو زده کوونکو، چې موږ او تاسو وینو د اکسیجن او دوه رادیکلونه یې جوړ کړي دي، لکه اوبه، ایتانول، ډای ایتایل ایتر. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د امینو وظیفوي ګروپونه درلوده، لکه تاسو چې وینئ دلته موږ او تاسو لومړنی امین، دویمی امین، او دریمی امین، او په همدې ترتیب امونیا داسې شکل سره چې کولی شو لاسته راوړلی شو. او بل هم د تیلو سلفایدونه وه، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې او څو سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به هغوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون یولسم ټولګي کیمیا مضمون دریم لوست راغلاست وای. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د ګرانو زده کوونکو د محلولونو خواص د یولسم صفې څخه پیلېږي تر یو دېرشم صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیل وسخ شي ولوستل چې محلول څه ته ویل کېږي، د محلول اجزا وي، د محلول ډولونه وه. او په همدې ترتیب راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو د محلولونو خواص وایو. د محلولونو خواص دي ډېر خواص، د هغوی د حل شوي او د حل کوونکي مادې پورې اړه لري. د بېلګې په توګه که چیرې محلول د یو تریو خوند درلودونکی وي، دغه خواص د هغه د حل شوي او یا هم د حل کوونکي مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو البته چې د محلول کښې یو داسې یو ماده حل شوې ده او محلول ترې جوړ شوی چې هغه ماده په خپله یو تریو خوند درلودونکې وه، د بېلګې په توګه نارنج، مالګ او داسې نور مادې بللی سو، چې دا خپله د هغه د تریووالي د هغه مادې په ماهیت پورې اړه لري. نو په همدې ترتیب د دوی یا د محلولونو خواص دي، موږ او تاسو وایي د ځینو محلولونو خواص د هغوی د حل شویو مادې او حل کوونکې مادې پورې اړه نه لري. کیدای شي چې د هغوی د محلولونو خواص، د هغوی د غلظت، د محلولونو د ذرات په حرکت، یا هم د اسموس عملیه، اسموتیک فشار، د محلولونو براس، او داسې د شیدو ټکی، او داسې نور پوری کېدای شي چې اړه ولري. نو راځو ګران زده کوونکو، لومړی موږ او تاسو د محلولونو هغه کولیګاتیویټي خاصیت وایو، چې دا خواص یا دا خاصیت چې د محلولونو د هغوی په حل شوي او حل کوونکي مادې پورې اړه نه لري، بلکې دا د مادې په غلظت او د ذراتو د حرکت سره اړیکه لري. چې یعنی موږ او تاسو وایي دلته د کینتکي واحداتو په واسطه سره کولای شو چې اندازه کړو چې دغه ډول خواص د کولیګ اکټیویټي خواص په نوم سره یادېږي. یا هم په یو بل عبارت داسې وایو کچېرې موږ او تاسو مخکې هم وویل چې خپل داسموس عملیات موتیک فشار او داسې نور د ټوله چې دي هغه خواص چې کولای شي یو محلول د محلول هغه خواص پورې مربوط اوسي. لومړی راځو ډیفیوژن یا خپرېدنه وایو چې ډیفیوژن یا خپرېدنه د حل شوي حل کوونکي مادې د غلظت د مساوي کېدو په خپل سر جریان ته خپرېدنه یا ډیفیوژن وایي. چې کله د دوی غزارې په خپل سر سره د یو محیط څخه بل محیط ته یا هم د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته په خپل سر حرکت وکړي او د حرکت جریان پیدا کړي، عبارت د ډیفیوژن یا خپرېدنې څخه ده. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ، دلته موږ او تاسو یو ماده مالګه په نظر کې نیسو، په روش کې مو اضافه کړې ده. غواړو د دې مالګې پر سر باندې یوه اندازه اوبه اضافه کړو. د دې اوبو په اضافه کولو سره موږ او تاسو ګورو چې مالګه یا د مالګې ذرې یا د مالګې مالیکولونه یا ذرات چې دي هغه د اوبو د سطحې کم سطح هغه لوړ سطح ته چې کیږي انتقالیږي، او د لوړ سطح څخه بیا اوبه چیرې راځي؟ د لوړ سطح کښته برخې ته راځي، د مالګې د ذرات سره. دلته دغه چې د مالګې ذرات په خپل سر سره لوړ سطح ته، او د لوړ سطح د اوبو ذرات او مالیکولونه چیرې؟ کښته طرف ته، کښته سطح ته حرکت کوي. دې ډول خپرېدنې ته موږ او تاسو ډیفیوژن وایو. تاسو ګران زده کوونکو، یو هم اسموس عملیه لرو چې د اسموس په عملیه کې موږ تاسو ویل کېدای شي چې د ځینو محلولونو خواص د اسموس عملیه پر اساس باندې چې تعین سي هم اړه ولري. د اسموس عملیه چې د ګران زده کوونکو د اوبو یا د نورو حل کوونکو موادو تیرېدل د لیما تیرېدونکي وړ غشا یا هم نیمه قابل نفوذ غشا څخه عبارت ده، اسموس عملیه څخه ده. چې دلته د نیمه تیرېدلو غشا خاصیت چې د خپل داده چې کوچنیو ذراتو ته د تیرېدو اجازه ورکوي، خو د لویو ذراتو ته د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. چې په اصل کې د خپل داسموس په عملیه یو په حقیقت کې د یو لوري د خپرېدلو څخه عبارت ده. یعنی ذرات پر یو لور باندې چې شکیږي یو طرفه خبریږي. او اسموتیک فشار چې د ګران زده کوونکو هغه بیا هغه قوه ده چې حل کوونکې ماده دې ته هڅوي تر څو له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه د رکیک محلول څخه و غلیظ محلول ته تیر شي. چې دا قوه بیا ځینې وختونه د غازاتو یو ډول ده چې د تیرېدلو لپاره دوی هڅوي تر څو د زیات فشار له امله د نیمه قابل نفوذ غشا یا هم وړ غشا څخه چې شي په لوړ فشار کې تیر شي. خو ځینې وختونه بیا ذرات کېدای شي چې د ټیټ فشار لاندې هم چې شو سي، یا د ټیټ فشار په ورکول سره هم کېدای شي چې عبور وکړي یا هم تیر شي. نو دلته یو نوع قوه ده چې دغه قوه د دې باعث کیږي چې دوی د دوی ذرات چې شي کړي د قابل نفوذ غشا څخه یا له نیمه تیرېدو وړ غشا څخه چې شي کړي تیر کړي، دغه قوه خپله د یو سطحې پر واحد باندې عبارت د محلولونو د اسموتیک فشار څخه دی. چې اسموتیک فشار موږ او تاسو کولی شو چې خپل ځان ته ځانګړي آلې لري چې د هغه آلې په واسطه تر موږ او تاسو کولی شو د محلولونو فشار وټاکو. چې یو هماغه آله د اسمومیتر په نوم سره یادېږي، چې اسمومیتر چې د خپله یو پرده لرونکي لوښي ده، سوري لرونکي دی، چې پر سر باندې یو کارپ ته ورته سرپوش هم لري چې د یو ټیوب په واسطه د سیمابو او په همدې ترتیب مانومیتر سره تړل شوی دی. چې بالاخره د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو چې د موادو اسموتیک فشار چې کو تعین کړو. زه ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ تاسو دلته په دې برخه کې ایزوتونیک، هایپوتونیک او هایپرتونیک محلولونه لرو. لومړی راځو په ایزوتونیک محلول باندې بحث کوو. ایزوتونیک محلولونه هغه محلولونه دي چې دوی عین غلظت او اسموتیک فشار درلودونکي دي. دا ډول محلولونه ګران زده کوونکو یو له بل سره کېدای شي چې ایزوتونیک محلولونه چې شکرې جوړ کړي. کچیر موږ تاسو ګورو د مخړو مالګه 0.9% محلول او د ګلوکوز فیصدي چې د هغه 5%، داسې چې د دوی محلول د وینې سره یو ایزوتونیک چې شکرې یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي، لکه څنګه چې تاسو ویني. او خو دغه ایزوتونیک عملیات چې د کېدای شي چې په حیواني یا هم په نباتي حجرو کې د هغوی سره یو ایزوتونیک محلول جوړ کړي، او کېدای شي چې په هغوی کې کوم بدلون هم رامنځته نه کړي. اول راځو دوام ډول هایپرتونیک محلولونه دي. هایپرتونیک محلولونه کچیر وګورو، د یو کچیر د کوم محلول غلظت او اسموتیک فشار د ستاندرد او د هغوی سره موږ او تاسو څه کړو یو له بل سره پرتله کړو. کله چې پرتله کوو په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی محلول زیات دی نسبت چا ته نسبت د محلول غلظت ته. نو دلته وایو چې د یو نوه رنګه محلولونه دي چې دغه رنګه محلولونه خپله بېرته یو له بل سره موږ ته هایپر تونیک محلول جوړوي. که چیرې وګورو دغه رنګه محلولونه نباتي او یا هم په حیواني حجرو کې کیدای سي چې د هغوی له هغو سره هایپرتونیک محلولونه کیښودل سي. په دې صورت کې د هغوی حجرې چې دي بالاخره چیوي پرسیږي. کله چې وپرسېدل او یا هم د هغوی یو قسم یو حالت ته چې د پلازما د پلازمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا کیږي چې په نتیجه کښې حجره چیوي او له منځه ځي. خو په درېیمه مرحله کې د هایپوتونیک محلولونه دي ګران زده کوونکو، دا بیا هغه محلولونه دي چې د هغوی غلظت او اسموتیک فشار یې د یو سټنډرد حالت سره پرتله کولو څخه وروسته موږ او تاسو وایو چې دلته یو هایپوتونیک محلول چش کیږي رامنځته کیږي په یو اسموتیک فشار کې د هغو محلولونو د غلظت سره یو ځای دلته هایپوتونیک محلولونه رامنځته کیږي. لکه موږ چې مخکې هم وویل دوی رنګه محلولونه جوړوي چې دغه رنګه محلولونه کیدای سي چې په ځینو حجرو کښې د هیمولیز په نوم سره یو عملیه اجرا سي چې د هیمولیز عملیه د دې باعث کیږي چې هغه حجره وپړسیږي او د حجرې د پړسېدلو څخه وروسته هغه حجره چیوي او له منځه ځي. چې د دې عملیه څخه زیات وخت په طبعي عملیاتو کښې د جزئي فیزیولوژیکي محلولونو کښې او په همدې ترتیب د وینې په ترکیب کښې او پلازمایي ترکیب کښې کیدای سي چې ګټه او استفاده ورڅخه وسي. ګران زده کوونکو، رالو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د حل شویو مادې په شتون کې د حل کوونکې مادې د براس د فشار ټیټېدل وایو چې دا هم د محلولونو د خواصو یا ځانګړتیاو څخه شمېرل کیږي. که چیرې موږ او تاسو په یو لوښي کې لږ څه اوبه واچوو، دغه اوبه په پرله پسې توګه هغه چشه سي بړاس سي. کله چې دلته دا اوبه بړاسېږي دلته یوه اندازه فشار واردېږي، هغه فشار چې خپله د مایع د پورتنۍ برخې څخه د هغوی د مالیکولونو د بړاس په شتون کښې رامنځته کیږي چې دې ته موږ او تاسو خپله د بړاس فشار وایو. دلته مایع مواد د تودوخې په هره درجه کښې براس کیدلی سي چې د مایعاتو د براس چټکتیا د هغوی د پورتنۍ سطحې د مالیکولونو په شمیر پورې اړه لري. چې موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په دې ځای کښې یو نوه مثلا تاسو دا دوه شکلونه لري. په دې دوه شکلو کښې موږ او تاسو یو تښتېدونکي او بل نه تښتېدونکي مواد وینو. که چیرې وګورو نه تښتېدونکي مواد چې دي په مایع کې حل کیدونکي یا په مایع حل کیدونکي کې حل شي، تل د مایع په سطحه کې د حل شویو موادو ځینې ذرې دي چې د حل کوونکو موادو د ذرو ځای نیسي. دغه عمل د حل کوونکو د مالیکولونو د شمېر د لږوالي لامل کیږي چې د دې باعث کیږي چې هغوی چیرې د هغه مایع یا د هغه جسم پورتنۍ سطحې ته څه شي وکړي حرکت وکړي یا هم وګرځي، چې دغه د براس چټکتیا ټیټوي. کله چې د براس چټکتیا ټیټه سوله د مایع د براس فشار هم ورسره څه شي کیږي ټیټېږي. نو په همدې اړه د رول په نوم سره یو عالم که چیرې وګورو موږ او تاسو ته داسې بیانې وایي د حل کوونکي د براس فشار د حل شویو مادې په شتون کې په نری نه تښتېدونکي محلولي موادو کښې تر څېړنې لاندې ونول. نو او ده په لاس راوړل چې د محلل د براس فشار د نه تښتېدونکي مادې په شتون کې مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته او تاسو لرو چې خپله پیچې د حل کوونکي مادې د براس او فشار د حل کېدونکي مادې په شتون کې ده، او پیچې د خپله دلته د خالص حل کوونکي د براس فشار ده، او ان یو چې د حل کوونکي مولي برخه ده چې دا مولي برخه کیدای سي چې مساوي په یو سره مختلف قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ته وایي چې دلته د حل کوونکي د تښتېدونکي نه تښتېدونکي مادې په شتون کې دوی مستقیماً د حل کوونکي مادې په غلظت پورې اړه لري. زو ګرانو زده کوونکو، د محلولونو د ایشېدلو د درجې لوړېدلو ته راځو. موږ او تاسو د محلولونو هغه ځینې خواص وپېژندل، هایپوتونیک هایپرتونیک. اوس راځو د محلولونو د ایشېدلو درجې لوړېدلو ته. که څه هم موږ او تاسو مخکې مو ویل چې یو ماده هغه وخت پیښېدو راځي چې د هغه د دننني پړاس فشار د بندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي واوسي او په یو اتموسفیر فشار کښې د تودوخې په 0 درجه سانتي ګریډ کښې دوی څه شي په جوش راسي عبارت د هغه حالت څخه دی چې ماده په څه شي راځي په ایشېدو راځي. نو دلته د دوی د حل کېدونکي او د هغوی د محلول د ایشېدو درجې کمیت موږ او تاسو ته راشي. که چیرې خالص حل کوونکې ایشېدو درجه موږ او تاسو وګورو هغوی د نه ایشېدونکې مادې سره جوړ شوي دي او محلول ایشېدو له درجو څخه کېدای سي چې څه شي اوسي ټیټ اوسي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولای سو چې په ترمودینامیکي لارو باندې هم ثابته شوې ده چې خپله د محلولونو د ایشېدو درجه د درجې بدلون او تغییر چې ده د محلولونو د مولارټي او یا د مولي غلظت سره مستقیمه اړیکه لري. چې موږ او تاسو ته دلته لرو چې د هغوی د تودوخې یا د تودوخې درجه یې د ایشېدو درجه یې د مولارټي غلظت او په همدې ترتیب مولي غلظت سره مستقیما متناسب ده. یو مثال یې راکړی دی ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو لرو چې د ګلوکوز 2 مولاره محلول تودوخې په کومه درجه کښې په ایشېدو راځي. د اوبو د ایبلوسکوپیک ثابت پر اساس باندې ثابتې هم راکړی دي. موږ او تاسو راځو لومړی د دوی هغه مولارټي غلظت پر اساس باندې د دوی د ایشېدو درجه پیدا کوو چې هغه مساوي کېږي. دلته فورمول لرو، په فورمول کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی قیمتونه وضعه کړو. د دوی د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضعه کولو څخه وروسته موږ او تاسو هغوی که چیرې زر په حالت کې ضربو او که چیرې تقسیم په حالت کې وو تقسیموو، چې بالاخره دلته موږ او تاسو وینو لیټر د لیټر سره اختصاریږي او په نتیجه کښې یوازې څه شي پاتېږي هلته مول پر لیټر، مول پر لیټر د مول د لیټر سره اختصاریږي، یوازې او یوازې درجه د سانتیګرید یا سلسیوس پاتې کېږي. او وروسته د دواړو تودوخو ترمنځ توپیرونه چې یوه تودوخه کچه یې راکړې ده او بله به موږ او تاسو لاسته راوړې ده چې په مساوي کېږي په 1.4 درجه د سلسیوس سره. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع وه چې محلولونه خواص وه. بحث مو پو وکړ. دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره هایپرتونیک دی، هایپوتونیک، ایزوتونیک او که هیڅ یو؟ عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو؟ د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیه. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
آزادی ملمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د همدی میلادي کال تر پایه به د افغانستان 10% وګړي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی بې برخې شي. دوی وایي دغه ویره وروسته له هغه ورسره پیدا شوې چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 15 ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاوخوا 300 هغه روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تېره بیا روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغسې ظرفیت لري چې روغتیایي سکتور د امریکا او لویدیځو له مرستو پرته په پښو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاصې یا ځانګړې مرکې لپاره د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد راسره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشې، راځئ په پیل کې د مرکه په دې پوښتنې سره پیل کړو چې د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداری چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیایي خدمتونو بې برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپلو ټولو هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکړم چې د WHO دغه ادعا او دغه اوازې او دغه ژړاګانې معلومات بې بنسټه دي او معلومات غلط دي. ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو ارزښت کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارنه خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدل چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراض د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي او په کوم سیمه مراکزو کې چې سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه امراض ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لویږي چې زموږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخې شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده او دغه ارزاد خدمات شي چې فعلاً د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي او دا د یونیسف ته خوانه تمویلیږي او په دې ارتباط باندې کوم اغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې دغه ځمواري همیشه د زمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي. هلته یو حکومت شته، هلته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه زمامدار دی او زمامدار د دې مسول دی چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومه کونه رسید او خلک بمري.
خا انو شیرزاد صاحب تاسو وای چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بی ځای دي، بی اساس دي. نو دوی وای چې د کال لپاره شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي خدمات مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو په کې تړل شوي. دوه په سیمه مراکزو کې ماتاستو ویل چې د عامه روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا کوم بلاد شي ساري امراض په حقیقي نو دوی ورزي او ولته دغه د لټون په برخه کې او دا د عامه روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکاري په ټوله دنیا کې دبليو ایچ او یو تخنیکی همکار ده. ارزکون کې د خدماتو دوی نه وظیفه ده ونی کوي. دوی هم دا چې د صحی تعلیماتو په برخه کې دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټریننګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را به شي، لکه په ځاده خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویل دي چې د کال لپاره شاوخوا 3 میلیونه کسان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپل بودیجه په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی خد لګزري ژوند لري، البته سیم مراکز اغلری دا سټاف لري، د داوی پردیمونه دي، د داوی گشتوزونه دي، د داو وسایل دي. کوم بودیجم کدو ته رسیدي دا وو تقریبا 150 یا 300 پورې ک خلکو ته رسیدي. متوقعي ټوله نړیواله بودیجه د دوی په مسارف او هم د مرکزی دفاتر او هم د غیزه باندې رسیدي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د بي پي ایچ اس پی ایچ اس لپاره کومه بودیجه هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړي، جامع اروپا هم نه ده قطع کړي، چې نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلي هغه تر اوسه نه ده قطع شوی. د بي پي ایچ اس لپاره پی ایچ اس لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه سو کوړکی
دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورډ بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلږي او د جامع اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د سیمه مراکزو چې هغه د بي پي ایچ اس سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیايي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو ماشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه کې یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ما مخکې اسکرل چې دبليو ایچ او په درې مهمه ساحو کې د عامه روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې پټول دونه کې اول داده چې د صحت په بخش کې ټریننګونه ورته ورکړي کپاسټی بیل کې د سی کار کوونکو کوم ځای کې ضرورت دي. دویمه موضوع چې ده د سرویلانس د امراض ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي د هغه هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزي او ګوري او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې د غساري امراض سرویلانس کیږي نو دو کلنې برخه کې یو اندازې دارو درمل د خپل بودیجې په اندازې باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي کچې ته دبليو ایچ او ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده او غیر د دین څوک چې د بي پي ایچ او بي پي ایچ د سی مراکزو کانټراکټ اخیستي قرارداد اخیستي هغه مجبور مکلف دی چې ارزه د خدمات وکړي.
بله راځو هم دې مسله کې تمکیګو خاغلی شیرزاد تاسو د افغانستان په سیاستامه کې عمل انکار کړی دی شاید څو لسیزې مو کار کړی وي او د محل هم حالت ملګری دوستان خواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان روغتیایي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم غیظ ونه کې ځکه حالت د دولت د طالبانو هغوی به خدمات ارزکي اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نسته هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوی نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنه شته روغتیایي وضعیت یا روغتیایي
بالکل دا واضح خبره ده چې د افغانستان سی سیستم یو چالش خواته روان دی د یو مشکلات خواته روان دی ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي د ام د قابلیت په بخش کې ام د طبابت په برخه کې دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پراتونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبان د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه دا اولادونو ته تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی همسایه مملکو ته لاړ دی دی ور نه د باندې وتلی چې د خپل دغه تشه د کول ډیر مشکله ده ځکه چې شل کال یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې دغه د سیستم نه شوه د فعلن د پاره وتلی بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلن تقریبا یو شل فیصد کې زمونږ په کې مسلکی کسانی متباخین او رهبری اتیا فیصد غیر مسلکی کسان دي د غیر مسلکی کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم ده د دې رنکول هم یو د چالش خبره ده مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغله کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کغار څه وای تقریبا په انګلستان کې دری څلوېخ په شاده هغه کومکونه به شدو نړیوالو تکول وز دوی په امنیتی لګښتونو باندې دګیږي د اوکرين جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو د جرمني کې کتاسو په جرمني کې وزګوره د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی به تر هغه ګرځیدل نړیوال ته کومک نه کوي هغه د دوی په امنیتی برخه کې مصرفيږي دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته حکومت په دې ارتباط باندې کول شي چې عاجل تصمیم ونیسي په خو به یو لږ فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدل خلکو به دا کول چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي د اول مېرمن لپاره مصرفيږي لکه اوس نه اول مېرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته وسه هغه پیسې چې کیږي په دې ته باید باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودیجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغاني په هر میتر باندې اضافه چارچيږي کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره چې یو خاصه بودیجه ورته انتخاب کی زه فکر کوم چې دا و چې لګي او دا به چې ثابت کارو کی تاسو وګورئ نړیوال د نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي د دې نه څو لومړی په لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي دویم قدمه کې دا غو نړیوال مؤسسات دا پیسې ګرځي دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي لکن ک خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیون تجارت نشته یعنی په 200 باندې کې دی چې د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري نن کني سبا د بلوچستان قطه کې ک سبا نه به سبا قطه کېږي دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غمو کې او دا وچلی
شیرزاد صاحب، له افغانستان د روغتیاي کارکونکو یا هم د صحي کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورته په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیاي سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو شو یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیاي مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بالکل، تاسو ډېر ښه نقطې ته اشاره وکړه. روغتیاي سیستم په یوازې په تعمیرونو، په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې تر څنګ چې روغتیاي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کوونکي دي. نو په دې ارتباط په یوازې پرسونل امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلاً تاسو پوهیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم ښځې دي او 50% کارکوونکي هم زموږ ښځې دي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزه کوونکو د خدماتو هم چې دي ښځې دي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ ښځو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وځي، اکثریت د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه، که مور او پلار بې سواده او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي، دوه اولادونه بې سواده کیږي. نو دا د تحمل وړ نه ده. دغه کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللي، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپلو سترګو وګورئ چې ډېر زیات کسان به افغانستان ته شي ورځي. او هلته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې ټول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زورورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لنډ مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمونږ نفوس شپږ سوه زره د احصایې د ارقامو په اساس. هلته مونږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لیکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې مونږ شپږ لکه نفوس لري، هلته مونږ 18 روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی. فعلاً د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې، د ښه ارزښت خدماتو په خاطر باندې، یو ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی. په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشت خلک پراته دي، یو سی تقریبا سی مراکز یو څار نه زه باید تنخیص شي، کوم چې غیر ضروري دی، او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي، دواګانې ورته ښه اکمال شي، پرسونل ورته ښه اکمال شي، نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې ارزښت خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله، او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد، دغه د دبليو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې، دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړې. دوی نه یوازې دا چې ستاسو پټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري، تشویش لري، نور تشویشونه څومره پر ځای دي؟ ځکه د دبليو ایف پی لامیو ته که وګورو، هر ورځ دبليو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي. نن په یو راپور کې ویلي دبليو ایف پی چې 3.5 میلیون کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري. دا سید دبليو ایچ او اندېښنې پرون راغلي.
تاسو وګورئ په افغانستان کې د غرضه د خدماتو، د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره ترسره کوي. دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي، د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوی تغذیه ماشومانو، زمونږ 6% ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و، مګر په اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 45% پورې لوړه شوې ده، یعنی 10% تر پخوا زیات شوې. علت یې اکثره چې د بیکاری ده، د فامیلونو په خلک بیکاره شوي دي، بیروزګاره شوي دي، غربت او فقر زیات شوی دی. څومره چې غربت او فقر زیاتیږي، په هماغه اندازه خوارځواکي هم ورسره زیاتیږي. د بلې خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلي شرایطو کې هغه د مهاجرینو بې کنټروله راستنېدل دي، چې د دې سره به که چېرته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونه شي، دبليو ایچ او په دې خاطر هم په شوي د سرویلانس ونه شي، ونه لیدل شي، د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه، نو کېدای شي چې د امراضو سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي. ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي، د هغو دپاره ارزه د خدماتو منظم نه، کېدای شي چې د نورو امراضو سبب هم شي، خصوصا لکه پولیو، لکه شره او نور ساري امراض.
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو ستاسو د پای شی بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونه څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دی او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخ کې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي د ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیون ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیاي سکتور هغه تشه ډک کړي چې د امریکا لمرست ورسته احساسيږي او WHO هم ورته اشاره کړي
بالکل زه سل په سل کې په دې مطمئن يم چې دا کار کې جن کې دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی په لومړی قدم کې دوه د صحی مراکز یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس په لاندې منګه 2013 روغتیاي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیاي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمشتي صحی دي منګه منظم دا انتخاب کول د نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودوجه حداقل بودوجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدې شي چې یا زیاتوالی یا کمواله په کې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیاي سیستم سره همکاري وکړي حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورتنه مسر مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خې او به ته خپشي یو راغلی دی دغه موضوع هغه د چا خبره کې څو خو تعلق زفت نه ورګی چې د دې خبرې ته څو غوږ نیسي دغه رقم حالت استیم سره خفقی که چیرته دا رقم یو تعهد یو څه موجود به زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکی پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خدانه د فزیکل شکل ته ووسی په مجازی نړۍ کې کولای شي چې ډیر زیات همکاري وکړي ته جوړی کی په ورته ورکی نظرونه ورته ورکی او دا چې هغه طرح چې هغه عملی شکل باندې جوړی دي چې هغه عملی شي او روغتیا سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دا غزما د درخواستونه دي او په عین وخت کې وکول شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودي عربستان د کوړ د قطر د امارات دي دوی دی وځي د نورو مملکتونو سره په تم کې دي دا غوړي هم کاري غوړي زه مطمئن یم چې هغه اخلاص مندان هم کاری بور سره وکړي او روغتیا سیستم بور ته حمایت کوي
خغلی شیرزاد په باس کې لګډون ډیره مننه اوریدونکو دا ول خغلی شیرزاد سره زموږه ځانګړې مرکه
خپو هیگه چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم د جمعه ورځ ونو زکا ماوی زبتا تیادی ماں تا دا فکر چر تکڑے زبہم دچا اولادیم اے راشے غیگا کی میں واخلے زہم حاغا پریزادیم پلر مال منو مورکڑو یو دعایم خوزبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا تخف نشي ايش بويشا وسلاوزا يا بهم باوركم يا رستا بخلاوزا هسيخ كارو التوزا اصل كيم زوزا اصل كيم زوزا اصل كيم زوزا اصل كيم زوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا هسیخ کارو تاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا